سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یا ور بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو پر ضد عمل وکړي. شهباز شریف دا خبره د پاکستان د فدرال کابینې په ناسته کې چې نن جمعه شوې ده کړې. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د بیان په اساس شریف ادعا کړې چې ٹی ٹی پی د افغانستان لخوا پر پاکستان بریدونه کوي او په پاکستان کې د دې خبره بیگونه خلک وژنی. د پاکستان صدر اعظم داسې وخت دا ادعا وکړي چې د سې شمې په ورځ د پاکستان جیټ جنگي الوتکو د افغانستان په خاوره په بمباری سره لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې د طالبانو د حکومت د ارقامو په اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 25 تنه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د پاکستان د حکومت دا کار د طالبانو حکومت او ګڼو افغان سیاستوالو غندلی، خو پاکستاني پوځ ادعا کړې چې ترهګر یې په نښه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې که څه هم ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې زیاته شوې ده. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لومړي اننګز په پیل کې 95 منډې وکړې. افغانستان خپلې دوی د سر وکټ نن چې صدیق الله تعالی او عبدالمالک له لاسه ورکړل او لوبه حشمت الله شهیدی او رحمت شاه مخته یوړه. د افغانستان پاڼې سبا هم دوام کوي. زیمبابوې په خپله لومړۍ پاڼې کې 56 منډې وکړې او افغانستان لا 491 منډې شاته دی. افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو لومړی ټیسټ له پنجشنبې پیل شوی او تر دوشنبې دوام کوي. افغان ټیم تر ټیسټ لوبې مخکې په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې زیمبابوې ماته کړې وه او لوبلړۍ یې ترې ګټلې وې. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت 13 میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیرونی د کرسمس په یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ورباندې زیات شول. تیرونی د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یو تابع چې 13 کاله وړاندې جرمني ته کډوال شوی د ماګدیبورګ ښار په یو غڼه غونه بازار کې خلک تر خپل ګړندی موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات ټپیان شوي دي. طالب المحسن چې یو 15 کلن ارواپو دی د خیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 110,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې که څه هم ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او شدید تنفسي ناروغۍ په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې له لویو ننګونو بولي. دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په تیر نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغیو 1,4438 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی، خو د مړینې کچه یې 0.2% وه. د دغه سازمان په خبره په 2024 کال کې 1.22 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله یې 2,710 مړه شوي هم دي. په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارسي او د هوا ککړتیا ده. د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د ژمي په راتګ ناروغي زیاتیږي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نفس تنګي دارم، تابستان زر خوب میباشم، زمستان که میشه
سابندی لرم. د ژمي په رارسیدو سره چې هوا لا پسې ککړیږي ناروغي مې ورسره زیاته شي. ځان مې درد کوي. د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي. په کابل کې هوا ډیره خرابه ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی 12 کلن بنیامین چې دوه ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو ساه مې بنده بنده کېږي، شپې مې هم ساه بندېږي. ډاکټر ته لاړم، ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لري او باید له دوړو، خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې، د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسي چې راته واخیست، ویل یې چې په سینه کې دې شته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله، اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مور می د سلنډی ستونزه لرله چې اوس پرې اخته یم، او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي، دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګوو.
د داخله ناروغي متخصصین لړلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغي د مخنیوي د لارې چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
عمده علتونه ناپاکه هوا، د وګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالي باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس، د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وار به شو ایران ته. هلته یو جګپوړي امنیتي چارواکي په دغه هیواد کې د بې اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یوې غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې هیواد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تر بلې هرې ورځې زیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکه کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي ښار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډېر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نورو سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړې. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2025 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د اوو ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کاله پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یوه روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به اوه ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغې جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې ده د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي. نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو په لاسونو تورې پټې تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبه په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولېږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته یې عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سر لیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو تر څنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو تر څنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا $3 میلیارد مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي، خو دوهمه دوره یې له فساد، لویو رسوایو، ورو ودې او لوړ انفلاسیون سره ملاوه. منموهن سنگ چې په 1902 کال کې د ګاپ نوم د خټین کورونو په یو کلی کې چې اوس په پاکستان پورې تړلی زیږیدلی، د اقتصاد په برخه کې زده کړو ته مخه کړې وه تر څو په دې ګڼ نفوس او لوی هیواد کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لارې چارې عمومي. هغه د بریتانیا په کمبریج پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر ماسټري پورې زده کړې کړې او د اقتصاد په برخه کې دکتورا له اکسفورد پوهنتون څخه اخیستې. منموهن سنگ مخکې تر دې چې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي په ډیرو ملکي ادارو کې په مختلفو پوستونو کې دندې ترسره کړي. د هند مرکزی بانک د رئیس او همدارنګه د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر نړیوالو ادارو کې مختلفې دندې ترسره کړي دي. نوموړي همدارنګه د خپلې واکمنۍ په موده کې له متحدو ایالاتونو سره یو مهم اټومي تړون لاسلیک کړ تر څو د اټومي انرژۍ پر مټ د انرژۍ په برخه کې د هند زیاتېدونکې اړتیاوې پوره کړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت باغی واش جوړ کړی. دغه ژوبڼ چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، 40 واشي ژوي او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هره ورځ لسګونه کسان د دغه ژوبڼ لیدو ته ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د سیلانیانو شمیر زیاتیږي. جزئیات له صادق رښتینی اورو.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژوو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیسته شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره چې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېر حده. نو چې داسې یو ځایونه جوړ شي، هم به کوچنیان راتلل لایسی، هم به غټان راتللی سي، یو هغه ذهني آرامګاوي ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځېدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان تازمور توس وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی. دا اوس تو ګوره دوی نه مختارش دي، سانان دي، مخلوق دي، ورته راځي. انا دلته دغه شان دي رقم شهید تسته خپل بس په دغه منځ کې نه دی یو څه نور داس دې دي زم دي څه ګوښه ما دی دا ورته راغلی. دولت کوم ځای نه لرو چې بس په ما پول فارول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی، بل شی دا پار دی، بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا 40 وحشي حیوانات او مرغان لري. دا غ په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره په څنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دی. او دغه لرم ګرځم واشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي، تقریبا 40 رقم دي، د 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي. او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بدی خبرونه کی د کریسمس تر نړیوال دود تر څنګ به د ژمي په ورځو شپو کې د افغانانو د یو دود په اړه هم واورئ.
زموږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو دغه وخت څخه به د سندلۍ رواج وي بیا تر داوسه پورې.
له پوهان نصرالله ستانکزي سره پر یوې نوې موضوع غږېدلی یم.
ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې دا ځینې متلونه راواخلم او د حقوقي قواعدو او اصولو سره یې پرتله کړم.
د اکرام مجلې دوهمه ګڼه چاپ شوه. د دې مجلې مسؤول مدیره فتنه ژوند وای
زموږ مخه دا د زده کړې پوهاوی ویلهم یو مهمه سرچینه ووسو.
دا منې فنا شعر لرو.
زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم زه چې کله د نږدې نه درته ګورم.
دا اونې د نړۍ په ډېرو هیوادو کې د کرسمس جشنونه دي. کرسمس د عیسی علیه السلام د زیږیدنې د ورځې لمانځنه ده. په نړۍ کې د عیسویانو شمیر د سږ کال د عیسایو له مخې 2.3 میلیارده پورې رسیږي چې د نړۍ د ټول نفوس شاوخوا 1.5 سلنه جوړوي. خو کرسمس په نړۍ کې هغه کسان هم لمانځي چې عیسویان نه دي، لکه ځینې مسلمانان، یهودان، بودایان او حتی داسې کسان هم لمانځي چې په هیڅ دین باور نه لري. د دغو لمانځنو له امله کرسمس د نړۍ په یوه ستر دود بدل شوی دی. خو دا دودونه په ځینو برخو کې سره ورته دي او په ځینو کې سره ورته نه دي. په ځینو هیوادونو کې کرسمس څو اونۍ وروسته لمانځل کیږي، یعنې د جنوري په 19 کرسمس کوي، خو په ځینو کې بیا دا تغییر یو دوه ورځې وي. د کرسمس د دودونو تر شا یو شمېر پخوانۍ افسانې پرتې دي چې همدا نقلونه هم د ګڼو نورو فولکلوریکو کیسو په څېر ډول ډول تعبیر شوي دي. مثلا د کرسمس ونه چې په دې شپو ورځو کې په نړۍ کې ګڼ خلک په خپلو کورونو، دفترونو او بازارونو کې شته دا نقل لري.
و نو په زړو زمانو کې یو بزګر و چې د کرسمس په واورین موسم کې د یو وږي یخ وهلي ماشوم لاس ونیو. هغه یې کور ته بوتي خواړه ورکړل او چې په تن تود سو او په نس مور سو نو د ناجو ونې یوه څانګه یې راماته کړه او پر مځکه یې کښېښوده. بیا یې بزګر ته وویل د کال دا ورځ دې له سوغاتونو ډکه. کله چې ماشوم لاړ بزګر ولیدل چې دا څانګه څرنګه غوړیږي او څرنګه په ونه بدلیږي.
د کرسمس د سپینچیرک سانتا کلاس کیسه هم دې ته ورته غوندې ده او هغه داسې ده چې سانتا کلاس چې نیک عمله شخص له ماشومانو او بېوزلو سره به یې مرسته کوله. دا کیسه د سویډن او هالند په پخوانیو نقلونو کې ډېره یاده شوې ده او بیا د ځینو روایتونو له مخې د امریکا لور ته خپره شوې ده. دغه ډول افسانې د دې سبب شوي دي چې خلک دا دود وساتي، د کرسمس ونې کیشتي او د کرسمس په ماښام ماشومانو ته سوغاتونه ورکړي. د کرسمس د دودونو ریښه پرته له څه شکه چې په عیسویت کې ده، خو د زمانې له تېرېدو سره په دې دود کې له یوې سیمې تر بلې پورې بدلونونه راغلي دي. مثلا یو عام دود دا دی چې په دې ورځ د کورنۍ غړي سره راغونډې شي. شاید داسې راغونډېدل زموږ په هیواد افغانستان کې عادي خبره وي، خو د پرمختللې نړۍ په بخت ژوند کې چې زوی یو ځای کار کوي، لور بل ځای په کار یا درس پسې تللې وي او پلار مور په خپلو کې سره یوازې پاتې وي، د کرسمس په ورځو کې د کورنۍ د غړو یو ځای کېدلو ته د دې سیمو خلک ورځې شماري. ماشومان بیا سوغاتونو ته هوسیږي، لکه زموږ ماشومان چې د اختر سوغات ته خوشاله وي. په کرسمس کې یو تغییر دا هم دی چې له یوې سیمې بلې ته خواړه بدلېږي. کوم خواړه چې په فلیپین کې په کرسمس کې خوړل کیږي هغه په امریکا کې نه خوړل کیږي. حتی د لویدیځو هیوادونو د کرسمس خوراکونه ډېر سره ورته نه وي. د کرسمس په ورځو کې خلک سوغاتونه یو بل ته ډالۍ کوي چې له دې امله په هغو ښارونو کې چې کرسمس لمانځل کیږي نږدې میاشت مخکې بازارونه تاوده وي، یعنی بیروبار پکې زیات وي. په اروپا کې د کرسمس د ورځو یو دود دا دی چې د ښارونو په مختلفو سیمو کې د ښاروالي لخوا وړې وړې غرفې خلکو ته ورکوي. هغوی د خپلو سیمو خواړه او لاسي صنعتي شیان پلوري چې په دې ډول یو شمېر کسان څه پیسې پیدا کوي او په بازارونو کې هم د خوراک له پلوه هم د ډیزاین له اړخه د کرسمس په ورځو شپو کې تغیرات راځي. د کرسمس پر دود د ټکنالوژۍ اغېز هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مثلا ویل کېږي چې په پخوانیو زمانو کې به چې کله دا ورځ لمانځل کېدې نو خلکو به ډېرې شمې بلولې. نن سبا شمې شته خو رنګه رنګه څراغونه په ښارونو، واټونو او کورونو کې لګېږي، لکه د افغانستان د سولې د کلونو په جشنونو کې چې به د جشن سیمه څراغان کېدله. پخوا به د کرسمس په ورځ ځوانانو کارتونه د سوغاتونو په ډول تبادله کول، نن سبا تر ډېره کارتونه آنلاین وي. د ژمی له را رسېدو سره په نړۍ کې د کرسمس له دوده د افغانستان د ژمي یوه دود ته مخه کوو. سندلۍ ته چې د ډېرو په باور د کورنیو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تېرېدو ښه وسیله ده. په کندهار کې د ژمي په را رسېدو سره د سندلیو بازار تود شوی دی. د دې ولایت اوسېدونکي سندلۍ د ګرمېدو یوه دودیزه او مشهوره وسیله بولي چې په ژمي کې پرې ځانونه تودوي. صادق رشتینی راپور لري.
د کندهار د لرګو گنج بازار چې د شهر یو له پخوانیو او دودیزو بازارونو څخه دی، په دې ورځو کې د سندلیو جوړولو او پلورلو اصلي مرکز ګڼل کیږي.
تقریبا نیو ساعت دی یو متر
دلته لسکونه نجاران د لرګوی څخه بیلابیل توکي جوړوي، خو د ژمي په موسم کې د سندلوی جوړولو کار زیات ښکاری. زمیر احمد چې د لرګوی گنج کې د کلون رئیسی د نجارۍ کسب کوي وایي سندلوی جوړول د دوی له اصلي تولیداتو څخه دی. هغه زیاتوي چې د ژمي په دې ورځو کې د سندلوی بازار ګرم دی.
سیزن دی، یعنی بازار دی، سندلیان ښه خرڅېږي، ښه بازار لري او غټې کوچنۍ سندلۍ پکې شته چې هر یو ځان جلا جلا قیمتونه لري. نو غټ سندلیان د 2000 څخه نیولې بیا تر 1500 1500 پورې شته، کوچنۍ سندلیان په 300 1500 تر 800 تر 1000 پورې شته. په اوسني وخت کې د ورځې د لاس 15 اتلس سندلۍ په هغه ډول خرڅېږي غټ سندلۍ، او کوچنۍ چې دي هغه د ورځې لاس 15 پر شلو پورې خرڅېږي.
سندلۍ د لرګوی څخه جوړ شوی میز ته ورته وسیله ده چې څلور پښې او یوه تخته لري. په سندلۍ کې د ګرمېدو لپاره سکاره یا د ګاز کوچنۍ بخاري ښودل کیږي او شاوخوا خلک پرې سره راټولېږي. عبداللطیف چې په کندهار کې سندلۍ جوړوي او پلوري وایي سندلۍ د بخاري په پرتله کم مصرف کوي او اوس یې د ښار سره سره د ولسوالۍ اوسېدونکي هم کاروي.
یو داسې جوړېږي چې خالي لرګی و تخته سره میخېږي، یو داسې جوړېږي د ماشین جوړي هلته په سري عضبانه سره اغوستل کیږي، هغه اغوستل شوي جلا بیه لري او دا میخ والا جلا بیه لري. نو دغه میخ والا چې دي دا پریټ کې وسار ځانه دي، هغه اغوستل شوي چې دي هغه موږ د بازار د پاره جوړو. معنا د بازار خلک راځي وړي، هغه دغه د پاره چې میخ والا چې جوړو هغه د ولسوالۍ څخه خلک راځي او د ساتراب څخه خلک راځي، او د سري عضبانه والا جوړ چې دي دا د بازار خلک راځي. دا ښه شی دی، کلک شی دی، نرخ یې یو څه درغه بل اضافه دی درغه میخ والا.
کندهار کې ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري پر ځای سندلی کاروي، ځکه چې سندلی کم مصرف او د ګرمېدو لپاره اغېزمنه ده. د دې ترڅنګ سندلی د کورنۍ د غړو د یو ځای کېدو او د ژمي د اوږدو شپو د تیرولو لپاره ښه وسیله ده. حاجی حمید ګل د کندهار یو سپین ژری اوسېدونکی وایي سندلی د دوی د کوچنوالي څخه دودیزه وسیله ده چې تر اوسه یې خلک کاروي.
موږ مؤمنانو ډېر کوچنیانو د هغه وخت څخه د سندلی رواج وي بیا تر اوسه پورې. اوس خو بیا وخت سره سو دا ګیسونه پیدا شول، په خوا به اورو غرما بیا ډوډۍ پخه کړل، هغه اور بیا راواخستې په یو پیاله کې د بیبي سره کښېښولې، نو په دغه غرمې د ډوډۍ څخه استفاده کول. اوس بیا لنجدي دا د ګیس استعمال دی تقریبا په هفته کې یو کیلو یو نیم کیلو مصرف کی، ډیر کم اقتصادي تمامیر ډیر کم مصرف کی په بخاری پر تلا باندې.
امیر محمد چې په کندهار کې سندلی کاروي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د غازي بخاري وس نه لري، نو سندلی ورته غوره او ارزانه وسیله ده.
سندلی نو د دوی شی دی او لږ کار دغه کو جوړ کو در سندلی لاندې ښیر بار نو بیا موږ مؤمنان په نن اوځو دا ګټي وس نه لرو خو نو ډیر مصرف کی دا نو موږ ښیر دو بیا مطلب یو نغړکی پر واره کو یا مطلب یو څه پر ښیر دو بس کدا لاندې ښیر.
که څه هم د کندهار هوا په عموم کې معتدله وي خو ژمی یخ او سخت وي چې دغه ولایت اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو او سون توکو د بیو د لوړېدو له امله سندلی کاروي. د دې دودیزې وسیلې ګټه اخیستنه نه یوازې د تودېدو لپاره اغېزمنه ده، بلکې د کورنۍ د غړو ترمنځ د یووالي سبب هم ګرځي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د آزادي رادیوي مجلې په دې خبرونه کې وړاندې شعر لرو او یو تمثيلي کیسه هم، خو سمدستي د متلونو په اړه. متلونه د خلکو د ژوند د تجربو او پوهې په اساس جوړې شوې لنډې جملې دي چې په ورځني ژوند کې د یو حقیقت د ثبات او د خبرو د ښکلا لپاره کارول کیږي. متلونه د یو ولس د اجتماعي ژوند، کلتور او تاریخ څرګندونه کوي چې له یوه نسله بل ته انتقالیږي. د متلونو یوه ځانګړتیا دا ده چې روان لوستل کیږي، یو حکمت او پند پکې نغښتی وي تر ډیره عام فهمه وي. د متلونو د اهمیت په اړه دا خبره کیږي چې د یو ولس د ژوند تجربې او لیدنې کتنې له یوه نسله بل ته لیږدوي، او متلونه یو کلتور او تاریخ ژوندی ساتي. د متلونو په اړه یو ژور بحث دا دی چې په دوی کې د حقوقي مفاهیمو پلټنه وشي. یو شمېر متلونه ممکن د عدالت او انصاف پر بنیاد ولاړ وي، ځینې د مالکیت د حقوقو په اړه وي، ځینې د قراردادونو په باره کې، همداراز د ورځني کار او مزدوري په اړه متلونه شته. د ظلم او چیری په باره کې هم متلونه شته، لکه څه چې کرې هغه به ریبې. په دې برخه کې تازه د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي کار کړی دی. په حقوقي سیستمونو کې منابع، قوانین دي، دودونه دي، د قاضیانو مخکنۍ پرېکړې دي او نور رسمي حقوقي اصول دي، نو متلونه خو په دې سیستم کې نه راځي. څرنګه اعتقاد پرې کېدای شي؟ له پوهان ستانکزي څخه به واورو.
کله کله خپله د عرف کلتور او همدارنګه فولکلوریک مسائل حتی و جنسي دا حقوقو ته ور داخل شوي دي. یعنی د حقوقو قواعد نسبتا نوي دي، په دې معنا چې د هغه نه مخکې دیني قواعد وجود درلودلی دي، عرفي قواعد وجود درلودلی او همدارنګه اخلاقي قواعد وجود درلودلی. په جنس قواعد چې مطلقا له عرف نه اخیستل شوي دي او تبدیل شوي دي په حقوق باندې، موږ په ځانګړي ډول داسې وایو چې کله کله یو عرفي قاعده یا دیني قاعده یا حتی اخلاقي قاعده اخیستل کوي، کله چې په یو قانون کې داخل شو د ده شکل تغییر مومي او حقوقي کوي، یعنی رسمي بڼه ځان ته غوره کوي. په دې اساس خپله متلونه هم د فرهنګ یو غني برخه په توګه په هره ژبه کې، له هغې جملې نه د موږ په ژبو کې یوه لویه برخه ده او د شیان دي چې پرتله کیدای شي د حقوقي قواعدو سره. سره له دې چې هیڅکله ورته حقوقي قاعده نه ده ویل شوې، اما مقایسوي ډول مقایسه کیدای شي. او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې متلونو سابقه او تاریخ له حقوقي قواعدو نه وړاندې ده. نو په دې اساس ما هڅه کړې ده چې تر یو حده پورې استعمال اساسته ورته درلودلي داسې متلونه را واخلم او له حقوقي قواعدو او اصولو سره پرتله کړم، مستند کړم، حتی په ځینو معدود قوانینو یا بین المللي حقوقي اصولو سره مقایسه کړم او په اصطلاح یو ډول ریفرنس ورکړم.
تاسو کولی شئ چې یو مثال راته راکړئ؟ مثلا کوم مثال؟
ډېر زیات لرو، هغه شیان چې ما را ټول کړي ښایي سلو نه زیات وي. فرضاً موږ یو شی لرو په پښتو کې وایو پردی زوی نه زوی. ګورئ موږ په حقوقو کې په اسلامي حقوقو کې او د افغانستان په حقوقي سیستم کې فرزند خواندګي چې عربي اصطلاح ده یا موږ کله کارو په افغانستان کې هم تپنی د بل چا زوی د سړي زوی نه کېږي. ولې؟ حرمت نه رامنځته کوي. حرمت په حقوق کې درې ډوله ده، یا سببي ده یا نسبي ده او یا هم رضایي. که یو څوک د بل چا اولاد په اصطلاح د موږ تاسو فرزندي په نامه ساتي ولو له وړکتوب نه ساتي، دا نه یې د کورنۍ ته محرم ده او نه یې د زوی کېدی سي او نه هم د میراث حقوقو څښتن ده. او دا خپله جال ده چې هغه ته تذکره واخلو او د هغه نسب په ځان حرمت وکړو. دا په دین کې هم ناجایزه ده او د موږ په حقوقي نظام کې. یا مثلا په وهلو څوک نه سمېږي. ګورې په حقوقو کې خشونت تاوتریخوالی مطلق منع ده. په دې ارتباط نړیوال کنوینسیونونه وجود لري. دغه متل تقریبا دغه ټول د خشونت ډولونه ځان سره اخلي. یا مثلا وګورئ چې د دو ښځو وي ځان کنن به سخت وي. دلته د تعدد د زوجاتو سره د قانون ورته اجازه ورکوي، شریعت ورته اجازه ورکوي. زموږ په ټولنه کې زموږ په حقوقي نظام کې اما شرط ورته دي چې باید عدالت تعمین کړي. دا داسې ښیي چې که یو چا دوه ښځې درلودې ده په طبیعي ډول عدالت نه ده کړی او د همدې لپاره به ځان کندن سخت وي. یا مثلا موږ یو بل شی لرو په حقوق کې، په نوم د قاضي تفهیم او تلقین. هغه په دې معنا ده چې قاضي یو طرف ته دعوې ته په اصطلاح فتحه ورکوي، کومک ورسره کوي، توکیې په جریان محکمې کې. دلته موږ پښتو کې یو متل لرو چې وایي چې قاضي د مدعي شي دعوا به د چا سره وي. یعنې که قاضي طرف ونیسي خپله بېطرفي لاس ورکړي او تلقین او تفهیم وکړي تا دعوا به له چا سره وي. یا مثلا د بیان د ازادۍ په ارتباط موږ وینو چې موارد وجود لري چې د موږ په متلونو کې راغلي دي او هغه دا دی چې مثلا چوپه خوله ګناه ده، دا خپله دا لوی مفهوم ده. یا مثلا خدای د حق ملګری ده. موږ د حقوق د معنا د پاره شپږ ویشت معناوې لرو. یو د هغو معناو نه حق د خدای نوم او صفت ده.
د اصطلاحاتو او متلونو ژبه ډیر کله مجازي وي چې ممکن مختلفې معناوې په ورته وخت کې ورکړي، نو په قانون کې خو استفاده ترې بیا هم سخته کېږي نه؟
ګورئ ما نه دي ویلي چې مطلق یو متل دې واخیستل سي او قانون ته درابل سي. یو او بل تاسو وګورئ کله چې موږ حقوق وایو، حقوقي قواعد یوازې په قانون کې نشته، نورو مواردو کې موږ حقوق لرو. یعنې د حقوقو یوه بڼه قانون ده. مثلا تاسو کله چې نړیوال حقوق وایئ، نړیوال حقوق قانون نه دي، په اصطلاح هغه ابجکټیف یا افاقي حقوق دي. کله چې دا ملي اړخ ځان ته غوره کوي، دلته دا د قانون اصطلاح به ورته سمه په کارول کېږي. مثلا تاسو ورته اشاره لرئ، زه بل ته اشاره وکم. د مور غیږ د زوی زانګو ده. دلته تاسو ګورئ چې دوه لوی حقوقي مفاهیم په دغه متل کې نغښتي دي. اول د ماشوم شیدې ورکول چې موږ په حقوقو کې ورته وایو رضاعت، یا د شیدو خوړل، او حضانت چې ماشوم ضرورت لري. د افغانستان قوانین ورته وایي چې دا باید تر تعلیم تربیې لاندې ونیول سي. د هلک دپاره دا تر اووه کلنۍ پورې ده، او د نجونو دپاره تر نهه کلنۍ پورې. دا داسې موارد دي چې پرتله کېږي. یعنی منظور دا نه ده چې مطلقاً دا متل په عین عباراتو، عین کلماتو، عین اصطلاحاتو راوړل سي قانون ته.
خو دلته یو بل شی هم ده. د متلونو او د اصطلاحاتو په مجموع کې یو مشکل دا دی چې عمومي خبرې پکې وي، نو د قانون لپاره دقیقو تعریفونو ته ضرورت دی. داسې نه ده؟
داسې ده. اجازه راکړئ یو بل تفاوت ته زه فکر کوم. تاسو سره په کوم بل پروګرام کې هم دا مسله شریکه کړې وه. موږ په حقوق کې یو اصل لرو او بله قاعده. د هر حقوقي قاعدې دپاره د اصل موجودیت حتمي ده. مثلا د ټولنې اساس کورنۍ تشکیلوي، دا یو اصل ده. اوس د ده د تنظیم د پاره د همدغه اصل په رڼا کې قواعد وضع کېږي، په صلحاو، په لسحاو. څه د هرې ټولنې د غوښتنو سره، د حالاتو سره، د اعتقاداتو سره، د اخلاقو سره په تفاوت دا وضع کېږي. اما اصل تغیر نه خوري. موږ اصل هغه شته وایي چې هغه په خپل ذات او جوهر ولاړ وي او قاعده په اصطلاح منشأ اخلي له اصل نه او له معایداتو یا اجرایوي ضمانتونو سره تړلي وي. خپل نظره په ډېرو مواردو کې پښتو متلونه په عرفي لحاظ اما د دې په رڼا کې په سلهاو نور قواعد وضع کېدای سي چې هغه کېدای سي د حقوقي قواعدو په شکل په قانون کې منعکس سي.
افغان ټولنه کې دننه مثلا که چېرته د افغانستان جغرافیه په پام کې ونیسو، ممکن یو متل په یوه سیمه کې یو ډول تعبیر شي په بله کې بل ډول، نو په قانوني چارو کې اتکا حتی که په همدې شکل هم وي لکه څرنګه چې تاسو توضیح کړه ستونزمنه نه ده؟
ګورئ، اول خو تاسو ګورئ ډېر داسې متلونه چې په لږ تفاوت سره په مختلفو فرهنګونو کې یا مختلفو ژبو یا مختلفو سیمو کې وجود لري. مثلا ما مخکې تاسو ته عرض کړو خدای د حق ملګری دی، موږ په تاریخ لرو خدا طرفدار حق است. موږ معمولا اصول او قواعد په دوو برخو د تاسو د پوښتنې په ارتباط ویشو. یو عام دي چې نه ټول ټولنې ته ټول انساني جامې ته واحد حالت لري. مثلا د بیان ازادي دا یو اصل ده، یا خپله ازادي یو اصل ده، او بل بیا موږ لرو خاص یا ځانګړي اصل یا اصول چې هغه کېدای شي یو ټولنې ته خاص وي یو قشر ته خاص. بناً د ما منظور له دې نه دا نه ده چې حتما دغه ټولو متلونو نه د افغانستان په حقوقي قواعدو کې استفاده وسوي. دوه موخې لرم. یو دا ده چې د پښتو د متلونو غنامندي په حقوقي لحاظ منعکس سي، او بل د حقوقي قواعدو یې تطبیق دپاره ولس ته مراجعه وسي چې تاسو هم په خپل فرهنګ کې دا شی لرئ، دا شی چې اوس قانون منعکسوي یا کوم بین المللي سند منعکسوي، دا په دې معنا نه ده چې نو یاد چا اختراع ده، بلکې موږ په پیړیو پیړیو مخکې دا درلودلی دي.
یعنی ستاسو تر ډیره پورې هدف دا ده چې ولس قوانینو سره نږدې شي او په ورته وخت کې متلونه د قانون جوړولو لپاره ثابت کړي چې الهام بخشون کړي، همداسې ده؟
همداسې ده. بلې خوانه دا باید وښیي چې موږ متلونه د زمانو په تیرېدو سره لا هم د استعمال وړ دي او کولی شي ترې نه مفیده ګټه واخلو.
له پوهان ستنګزي څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د جنید شریف او د کرکی اکاډمي د شعر د جایزو د ګټونکو امینه فنا شعر د دوی په شخ.
د امید لدریته ندرته ګورم، د امید لدریته ندرته ګورم، د مئن زړه د کعبې نه درته ګورم، چې مې سترګې دې نړۍ ته غړولې د هماغې زمانې نه درته ګورم، ستا دیدن ته مې خزان وختونه تیر کړل، ګله اوس له تلوسې نه درته ګورم، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، چې د غم رمې د زړه په دښته څری، زه یم ناسته له خیمې نه درته ګورم، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، ستا نازک انځور زما نظر کې تت شي، چې د اوښکو په پردې نه درته ګورم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه دا ستا سترګو کې څومره وړه ښکارم، زه چې کله د نږدې نه درته ګورم، دا زما د تاند هیلو قاتل ته یې د ارمان د هدیرې نه درته ګورم، زب شم در نفنا ارمان به وکری، زب شم در نفنا ارمان به وکری، لروانی قافلین در تگورم، لروانی قافلین در تگورم، دو امید لدریتین در تگورم، دمین زر لکعبین در تگورم، چی مستر کده نری تغراولی لهماغی زمانین در تگورم، لهماغی زمانین در تگورم.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیوي مجله لورولی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو .com کې له ازادي راډیو
د اقرام مجلې د لومړي کال دوهمه ګڼه خپره شوه. په دې مجله کې یوازې د نجونو او میرمنو لیکنې خپرې شي. د اقرام مجلې د دوهمې کړې د مطالبو په اړه به د همدې مجلې د امتیاز له خاوند او مسؤول مدیرې فتح نشوان څخه واورو چې له لومړۍ کړنې سره یې توپیر په څه کې دی.
اقرام مجله د ښځو د غږ پورته کولو وړتیا او ښکاره کولو لپاره پیل شوې ده. زموږ مخه دا ده چې د زده کړې، پوهاوي او الهام یوه مهمه سرچینه واوسو، او دا مجله دوې برخې لري. په یوه کې علمي او بله کې ادبي لیکنې خپرو، او دوهمه ګڼه له لومړۍ ګڼې نه په څو اړخونو کې متفاوته ده. په دې ګڼه کې د مطالبو بڼه، موضوعات او ډیزاین لا منظم او پرمختللی ده. د لوستونکو د نظریاتو په نظر کې نیولو سره مو د موضوعاتو تنوع زیاته کړې ده، او د ګرافیک برخې کیفیت مو هم لوړ کړی دی. او بل تفاوت یې دا اوس په دې برخه کې مو د مطالبو د غوره کولو په برخه کې خورا ډېر دقت کړی ده د تېرې ګڼې په پرتله.
د مطالبو د محتوا له اړخه د لومړۍ او دوهمې ګڼې توپیر که څه توضیح کړئ. نور
په دوهمه ګڼه کې موږ هڅه کړې چې د ښځو لپاره متنوع او ګټور مطالب وړاندې کړو. دې ګڼې ته مو په ځانګړې توګه تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او د ښځو د لاسته راوړنو اړوند مقالې شاملې کړې دي. سربېره پر دې ادبي ټوټې او د لوستونکو لپاره الهام بخښونکې کیسې، علمي طبي شعرونه، مرکې او بایوګرافي پکې شاملې دي او خپرې شوې دي. پکې
د اختصاصي مطالبو راټولول ممکن سخت وي. په تېره بیا چې یوازې څوک د نجونو او میرمنو مطالب خپروي، نو اغلی شوند د مطالبو پورا غونډولو کې خو له ستونزو سره مخامخ شوي نه یاست؟
هو، موږ د ټیم محدودیت له امله ځینې ستونزې وي، ځکه یوازې زه او یو همکار په دې کار بوخت یو. د لیکوالو موندل او د موضوعاتو سم ترتیب کول وخت ته اړتیا لري، خو زموږ هوډ او د همکار هڅې دې خوندونو ته زموږ ځواک ورکړ. د دې هر څه ترسره کول زموږ لپاره د یو ګډ مسؤلیت په توګه یوه ګټوره تجربه.
دا مجله که څه هم آنلاین خپروي، خو په افغانستان کې ډېر خلک انټرنیټ نه لري. نو اقرام مجله څنګه توزیع کوي او خلک به څنګه ترلاسه کوي؟
موږ چې کومې ګڼې توزیع کوو هغه برېښنایي ګڼې دي او ډیجیټل نسخې دي. نو دا د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ مینهوالو ته وړاندې کوو، او ځینې لیکوالو ته چې په ټولنه کې الهام بخښونکي وي، بیا یوه ګڼه د ډالۍ په توګه د ادارې لخوا یا زموږ لخوا وړاندې کوو او راکړې پتې ته ورلیږو. لکه تېره ګڼه موږ د جنید د جایزې ګټونکي اغلی تکوا برهان شاکوري ته ډالۍ کړو.
د اقرام مجلې بله ګڼه به کله خپرې شي؟
درېیمه ګڼې لپاره ملاقات پیل کړی نه دی، او د پلان له مخې به هغه د ژمي په موسم کې خپره کړو، ځکه موږ هره ګڼه په هرو دریو میاشتو کې خپرو. هڅه مو دا ده چې په راتلونکي ګڼه کې د موضوعاتو لا ښه تنوع او کیفیت وړاندې کړو.
اخلي ژوند مننه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
تمثیلی کیسه د مستقیم بیان پر ځای په غیر مستقیم ډول خپل معنا بیانوي. یعنی تمثیل هغه حکایت او روایت ته چې ظاهري معنا یې تر ډیره واضح وي او د لیکوال هدف تر ډیره بل څه وي. یعنی په حقیقت کې تمثیل یو ډول پټه خبره ده او د یو بل منظور او هدف تر رسولو لپاره مستقیم بیان نه دی. شاید تمثیلی کې څو کرکټرونه څاروي وي یا انسانان وي یا بل څه او شی تر ډېره په تمثیلي کیسو کې د ژورې معنوي اخلاقي یا اجتماعي پیغام د رسولو هڅه کېږي. د تمثیلي کیسو کمال دا دی چې لوستونکی دې ته هڅوي چې خپل ژوند، ټولنې او باورونو ته ژور فکر وکړي. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومند یوه تمثیلي کیسه لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
حمید زور دسترخوان ورو اخیست، خلاصې کړ، د ډوډۍ سوچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاږه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې څوک نه و، یوازې یوه خړ مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل، مرغۍ وویل: وه هلکه، ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو. په ورختایي مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل: ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل: مه وېرېږه، زه یو جادوی مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره هېڅ نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وضع دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل: ستا خبره سمه ده، زه هېڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هېڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته. د حمید تر مخ د نیالګي پر یو وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل: غم مه کوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شو. ورو یې وویل: په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و، سیند رڼې اوبه درلودې، یوې خواته یې ګڼې ونې ولاړې وې، تر ونو لاندې شنه واښه ول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته، حمید هم پسې روان شو. کور دوه ښکلي کوټې درلودې، اولې پر سرو غالیو فرشو، په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و، ګلداره توشک پرې هوارو، سر ته یې سپینه قاچ شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سرګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل: ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سریخې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه او په خوند یې وویل: هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل: دا یو جادوي دسترخوان دی، هر خوراک چې د زړه وي نو یې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ، پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته وکتل. مرغۍ په خندا وویل: هر څه چې د زړه غواړي غوښتی شي. له دې سره والوته، ول کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور وسپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل وریجو، سرو کړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول، د پچانو غوندې هسک او ښکلي ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې یې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډېر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده، خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووتې. ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېد. نوکرانو احوال راوړل چې په دروازه کې یو بېوزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نظر هغه ځان تر وروغت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالن کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل: زما له غریبانو څخه بد راځي، تر اوسه مې چاته یو روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره، او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل: د خدای لپاره، یتیم یم، د خوړو لپاره هېڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه: له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالود. د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په اسمان کې تالنده برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو. یو دم چوپه چوپتیا شو. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ، نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ و، نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار و ډنګر ښکارېده، هېڅ هم نه و ورپاتې. دا وخت د مرغۍ غږ وارد: ته باید دومره نه وای مغرور شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل: تا
توبه می ده بیا و داسی نکو ما بیرو تشتمن که خو مرغه یلوتی و لیر ده همیت بخانه زده جنگره خکاری ده.
د ځوان کیسه لیکوال لقمان مومن تمثیلي کیسه مو له دوی څخه اورېده. البته دا کیسه دوی د ازادي راډیو مشال څانګې راډیوي مجلې ته استولې وه، خو د کیسې نوم یې له موږ سره نه دی شریک کړی. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، نصیب بدلوم دې قبلوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن. تقدیر زولنې دې دې جانا تر کوڅېړو ما، تقدیر زولنې دې دې جانا تر کوڅېړو ما، تقدیر زولنې دې دې جانا تر کوڅېړو ما، زندان نړو زندان نڑوم دے تیروں خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا، پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا. کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے، تندیا مت وم دے لگوم خودنا، تندیا مت وم دے لگوم خودنا، پیالے پیالے
خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے.